نه په هیده مجلې درنو لیدونکو السلام علیکم. خوشاله چې ور بیا ز ګلوټي په پال د جرمنی د بوند شهر څخه تاسو په خدمت کې بیا محمد تل پشان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پوري مطالب راټول کړی دي. هله د چې خبرونه تر پای را سره تعقیب کړئ. د حیواناتو له غوړ څخه د الوتکو د تیلو په توګه د کارولو په اړه شکونه، د شاتو د مچۍ په مرسته د بزګرانو د عاید تضمینول، او په پای کې به د آیسلند د طلایي کړي په نوم د توریستانو لار ته وپیژنو. خبرونه ته شرح خلاصه. آیا کیدای سي د حیواناتو د غوښو له غوړ څخه د بایو سون توکو یا تیلو په تولید کې کار واخیستل سي؟ د حیواناتو له پاتشونو د مثال په ډول د خنزیر یا خوک د غوښو له غوړ څخه د بایو سون توکو یا تیلو څخه ګټه اخیستنې ته د ډیر وخت لپاره د ګلخانهي غازونو څخه د پاک ترانسپورت هیله کېدله. خو اوس مخ په زیاتیدونکو ډول اندیښنې رامنځته کیږي، دا ځکه چې د هغوی مقدار محدود دی او د حیواناتو د غوښو غوړته د سینګار په لوازمو او خوراکي موادو کې هم اړتیا موجوده ده.
لا پاریس تر نیویارک پورې د تیلو په ټانک کې د تقریبا 9000 مړو خنزیرو په مرسته سفر د چاپیریال ساتنې یو سازمان دغه ډول یو محاسبه کړې ده. دا ځکه چې دغه حیوانات ډیر غوړ لري چې ورڅخه د الوتکو لپاره سون توکي جوړېدای سي، او اروپای ټولنه غواړي ډیر ژر د الوتکو د تیلو په ټانګونو کې حیواني غوړ وګڼي.
موږ به حیواني غوړي استعمال کړو، دا ځکه چې د ټیټ کیفیت حیواني غوړي نسبتا اسانه دي چې د الوتکو په پایښت لرونکو سوند توکو او ډیزلو بدل سي، او هغوی په یو څه عیارولو سره په موجوده سیستمونو کې پروسس کېدای شي.
د ران ایر په څیر ځینې هوایي شرکتونه د امکان تر حده ډیر ژر دغه حیواني سون توکي غواړي. حیوانات باید فقط او فقط د دې کار لپاره حلال نه سي، بلکې دغه غوړ باید په قصابیو کې لا پاتې شونی په لاس راسي، او هغه بیا لا عادي کیروزین سره مخلوط کېدای سي. خو له دومره زحمت
د اروپای ټولنې د نوو مقرراتو لکبله په هوایي سکتور کې حیواني غوړو ته تقاضا ډیره شوې ده. هغوی حیواني غوړ د دوامدار هوایي سون توکو په توګه طبقه بندي کوي.
د تیلو په ټانک کې د څاروي له غوړو کار اخیستل ډیر کم کاربن ډای اکسایډ خپروي. په اروپا کې د هوایي ترافیک څنګه باید لا پسې زرغونه سي، دا د هغوی لپاره یو ښه خبر نه دی چې لا د مخه حیواني غوړ کاروي لکه د سینګار او خوراکي موادو صنعت. دغه څنګه د حیواني غوړ د کموالي له امله اندېښنه لري.
ستونزه دا ده هر څومره ډیر چې له هغو څخه په بایو تیلو کې وکارول شي نو د موجوده پیرودونکو لپاره ستونزې رامنځته کیږي. هغوی باید بدیل پیدا کړي. ډیری وخت د هغوی بدیل نباتي غوړ لکه د پالم غوړ وي چې ارزانه دي. د پالم د غوړو تولید د ځنګلونو له ریبلو، بشري حقونو څخه له سرغړونو او نورو ستونزو سره تړاو لري.
چاپیریالي مدافعین بیره لري چې د پالم غوړ د امکان تر حده مهم بدل کېدای سي. د پالم ډیر غوړ د پالم د ډیرو پلانټاژونو او لږ بارني ځنګلونو په معنا دی.
مهمه ده چې اروپایي کمیسیون دا خبره هم په پام کې ونیسي په هغو مقرراتو کې چې اوسمهال د الوتکو د تیلو د رامنځته کولو لپاره رامنځته کیږي. پایداره د هوایي ترافیک سوند توکي کېدای سي 3% د څارویو غوړي ولري.
زموږ د محاسبې له مخې دا له 1,000,000 ټنو اضافي حیواني غوړو د ترلاسه کولو په معنا ده.
په پای کې به په اروپا کې د چاپیریال دوست کېدو لپاره شوي چې په الوتکې کې لږ سفرونه ترسره سي.
موږ انسانان له ژو او حیواناتو څخه بیلابیلې ګټې ترلاسه کوو. د مثال په ډول له مچیو څخه د شاتو ترلاسه کول. ګردشیدونکي چې مرغان او مچی هم پکې شامل دي مخ په زیاتیدونکي نفوس ته د خوړو رسولو او بیولوژیکي تنوع په ساتلو کې ډیر مهم نقش لوبوي. د شاتو مچی چې د وحشي مچیو سره د خوړو پر سر سیالي کوي چاپیریال ته زیانمن ثابتېدلی سي، خو د زراعت په برخه کې بیا په هوښیارانه توګه د کارېدو سره د بزګرانو د حاصلاتو او د هغوی د عاید په لوړولو کې مرسته کولی سي.
نیتن سنگ د شاتو موچیو د صندوقونو جالی معاینه کوي. هغه د چاپیریالي بایو ټیکنالوژي متخصص دی. په اسرائیل او آلمان کې د موچیو د ناروغیو د تداوی په برخه کې ترڅېړونو بشپړولو وروسته هغه په 2015 میلادي کال کې خپل ټاټوبی لکه نو شارت ورستون شو. او دا سیمه ورته چې لکی روڅو لسیزو راهیسی په کې د واشي موچیو شمیر په ټیټی دوه دی ارتیا هم لري. د دې موچیو د گردشیندون کې فعالیت پرته بزګران په حاصلاتو کې د پام وړ کمښت مشاهده کوي.
تو هم کیا کرتے ہیں
موږ د جوارو او ارزن یا گدن په کرواندو کې لاده مخه روزل شوی مچې په استلا د مهاجرت د پروسې لاره نو پټو ته انتقال وو. کچیر مخ کې حالت د بزګر حاصل 80 کیلو وو نو د مچو په ساتلو سره دا کېده شي 100 کیلو ته لوړ شي.
نتن سن په ډیر زیات شمیر کې د اپس میلیفیرا شاتو مچې لري. دا رق در ټولولو په مخه د مچې په یو دوره کې کابو سل ګلانو ته ورزي او په یو ورځ کې کابو شل دورې کوي. پدې پروسه کې دوی له وی بوټي څخه بلته ګردا وړي او پدې توګه د ګلانو ترکاروي او میوه په القا کې مرسته کوي. دلته د دوی د کارونی یو ځنی مقصد له کروندګرو سره مرسته ده. د واشي موچیو برعکس چې کروندګر او بیولوژیکي تنوع سره مرسته کوي، خو هر ډول موچی په عمومي توګه د کمیدو په حال کې دي چې لاته یو مهم فاکتور دی.
کله چې موږ د فرازیتونو د منځوړلو لپاره آفت وژن کې دارو کارو، موږ ورسره ګټور فرازیتونه هم وژنو، لکه مچۍ چې نیغ پنیغه لبوټو تغذیه کوي. په دې ترتیب تر ټولو ستري لچې د نړۍ یو شمېر هیوادونو پر آفت وژن کو بندیز لګولې. همدا د شي په هېدل چې دا څه مچۍ ته زیان رسوي.
په کروندو کې د دې ډول درملو کارول یو ځنی څنې دي چې پر موچیو اغیزه کوي. د اقلیم بدلون د موسمونو بڼی ته تغیر ورکړي چې په نتیجه کې د موچیو او ګلانو ترمنځ موسمي ارتباطات اخلال شوي دي. د هند د احصایو پر اساس د ګل کولو د موسم په اړه ناډاډمنتیا موچی له سخت فشار سره مخامخ کوي. هند په تیرو 15 کلونو کې د موچیو تر 40 سلنه ډیره ذخیره له لاسه ورکړې ده. په نتیجه کې د دې بزګر د رومیانو، نخودو او شړشمو حاصلات اغیزمن شوي دي.
دغه پهله کی اپیچا
که موچیرانه شي د غول وچیږي کچری پری موچای کینی نو ډیر خوړ ورته رسیږي. زما حاصل شل تر 10 سلنه کم شوی وو. کدی مخکینه یو فصلونو سره پارتاله کړو نو دای یو خدای ګولان ډیر خدی. دا بوټی څلور میاشتې نه دی او د شاتو موچیو له برکت اوس خوده هم کوي.
2-3 مهینه ختم بالکل نست هو جاتی.
د شاتو او وحشي موچیو ته د آفت وژونکو د واګانو پر زیانونو تر پوهیدلو وروسته رام سهاري عضوي بزګرۍ ته مخه کړه. په داسې حال کې د موچیو ساتل شایي له بزګرانو سره مرسته وکړي. وحشي موچی زموږ له سیارې سره مرسته کوي، ځکه دوی د ځنګلونو په القا او همداراز د نورو ډولونو په ژوندي پاتې کېدو کې مرسته کوي او په جدي توګه دې ته اړتیا ده چې ساتنه یې وشي.
د ساتنې یو اسانه لارې د وحشي بوټو د شمیر زیاتول دي. زموږ لپاره د هزاره بوټو راایستل او ساتول ډیر اسانه دي. هغه څه چې موږ یې نه درکو دا دي چې په اصل کې د مچیو لپاره چې اصلي فصلونه لا موجود نه وي، د ګردي اصلي منبع ده. نو په دې توګه دا د مچیو لپاره یو ډول بفر د ضربې مخنیون کیا زیرمه دي.
ګردا شیندون کې د مخ پر زیاتیدون کې نفوس د خوړو اړتیا او پوره کول او بیولوژیکي تنوع په ساتنه کې مهم نقش لوبوي. موچی حتی د انسان د بقا پر سمبول اوشتي دي. نو له موچیو څخه حفاظت موږ او موچیو دواړو ته یو ډول چانس دی.
کله به خو موچی او ځینی نور شي له کروندګرو او بیولوژیکي تنوع سره مرسته کوي، خو د بلی خو بیا موږ انسانان تر ډیره حدم ځکو او زراعت تاوان رسو. د مثال په ډول د بوټو پرې کول او یا هم د ځکی د وشو سوځل د کرهنی یو دودیز لار ده چې ډیری د لږ عاید لرونکي بزګران یې کاروي، خو دا طریقه خاورې ته زیان رسوي او د نړۍ د ګرمېدو پروسه چټکوي. په ګانا هیواد کې یو پروژه اوس د دې پر ځای د زراعت داسې ډول ته لار هواروي چې په ترڅ کې د ځمکې ساتنه وسی او زراعت هم ګټه ورسوي.
افریقا د سوځیدو په حال کې ده. په کال کې څو ځله د دغه لوی وچې پراخې برخې د دود یوې ورځې پوښلوي. د ناسا د ساتلایت انځورونه ښیي چې د ورونو لمنه د یوې سرې غالۍ په څیر له مرکزي افریقا څخه د دغه لوی وچې تر جنوب ماداګاسکار پورې غځېدلې ده. د پوسایني اسخو په چیر کوچنی بزګران په منظمه توګه خپل کروندې سوځوي. دا تخنیک دلته په پراخ کچا عملی کیږي.
دا کروندې په اصطلاح ستړي شوي دي او هیڅ حاصل نه ورکوي، نو زه یې د اړولو لپاره چمتو کوم. کپری ولاړې بوټو پرې نه او ونه سوځول شي نو سړی اړولی نه شي.
کاڅه هم چې د غنا د شمال فلری پرتو سیمو کې دا میتود نسبتاً بې ضرر ګڼل کیږي، خو په اصل کې دغه څه د اقلیم د بدلون باعث ګرځي. د ریبلو او سوځولو زراعت د نویو فصلونو د کرلو په موخه د ځمکې د چمتو کولو یو چټکو ارزان بیا لاره ده. اور په وښو او نورو بوټو کې راټول شوي غذایی مواد لکه نایتریت، سلفر او پوتاشیم آزادوي چې د بزګرانو لپاره وړیا سره ده. خلبه د مرغدا تخنیک ډیر اغیزمن نه دی. د مثال په ډول نوې سلنه نایتریت له سوځیدو سره ورکیږي.
د ریبولو او سوځولو زراعتي میتود د خوړو پر تولید د پام وړ اغیز لري، ځکه له یو اړخه دا د ځمکې یا خاورې کیفیت خرابوي او خاوره د خوراکي فصلونو اصلي سرچینه ده.
د امګړی د اروپای اتحادیې یو پروژه په پام کې لري چې بزګران دې ته تشویق کړي چې خپل ځمکه یو څه موده همداسې پرېږدي چې د مشي.
دا سی بزګران هم شته چې فکر کوي چې که خپل ځمکه و نه سوځوي نو څه پرې کړل نه شي، نو همدا یو ستره ننګونه ده چې د ساتنې د زراعت په اړه معلومات او پوهاوی نشته. د دې میتود عملي کول د بزګرانو لپاره یو ستونزمنه ده.
د ساتنې زراعت په دې معنا دي چې کرونده وانه ډول شي او نه هم وریبل او یا هم اوس وزول شي. پر ځمکه مسلسل که هغه انمجنه ساتي، د بوټو ریخي ځمکه نرموي او د دې جوګه کوي چې ورغیږي او بیولوژیکي تنوع وده وکړي.
پروګرس او ولټینګ
دې پروژې مقتداسي میتودونه راز د کړل چې موږ پر خبر نو موږ په کروندې په ترکتورونو اړولې. دې موږ ته راز د کړل چې په ټیمو ونسوځو او پر نورو سربیره دا هم می راز د کړل چې په یو کروندې کې هر کال بیلابیل فصلونه وکړو. او تا چې فصلونه سره مخلوط کړو
کما نه چې کویونه وانه کې نه یل کو کې بور بن پړ چې به جنې
دې کار دې راخنه تی جواب کړی دا
کې نه بور کما نه لمن دې جنې ما پومبي بن پړ ا ما پو.
صایبا سلیما دې ورکشاپ ته نوملیکنه کړې ده، ځکه هغه زیاتره وخت د یو تراکتور د کرایه کولو وس نه درلود او غواړي بدیلی لارې ولري. اوس د هغې کورنۍ کافي خواړه لري. د درې اولادونو دې مور به د هغه څه په مرسته چې له کرواندې ترلاسه کول خپلې کورنۍ ته د نفقې برابرولو هڅه کوله. د دوامدار کرنې سره اوس هغه ټول کال د ترکاریو او غلجاتو ډیر ډولونه ترلاسه کوي. د زراعت نوي ولارو چارو ته مخه کولو هغه ته ډیره ګټه کړې ده. او صایبا سلیمه ته ل خپل ورستي حاصله دومره جوار ورپاتې دي چې په بازار کې وپلوري.
موږ وینو چې د لرګیو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې د ونو او ځنګلونو وهل ادامه لري، چې دا کار کېدای سي سختي چاپیریالي ستونزې رامنځته کړي. د چاپیریال ساتنې لپاره د هڅو په دوام د اوس د مدګاسکر او آلمان محصلینو د ډيري لوړې وړتیا یو داسې انغري جوړ کړی دی چې د مسکانتوس په وښو باندې چلیږي. دوی هیله لري چې دا سونتو کې به د لرګیو د سکرو بدیل وګرځي او په دې توګه به د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي کې مرسته وکړي.
څنګه له وخو د ډیر وخت لرونکو پلیټونه جوړ کړی شي. دا د یولیان سفارت د ماسترې د تیزس موضوع ده. د آلمان په یو پوهنتون کې یولیان د وخو پر یو داسې نغری کار کوي چې د وخو پلیټونه یې د سون اصلي توکي دي، تر څو په دې توګه هغه وکول شي په مدګاسکر کې نغری ولپاره د ځنګلونو د وهلو مخنیوي وکړي.
موږ نشو کولای یوازې د ډیرای وړتیا لرونکو نغرای همداسې نړۍ ته ورکوړو او وایو چې دا بل خلکو سره مرسته وکړي. دا سبب د ځنګلونو د لمنځوړلو پر مخنیوي ډیر لږ اغیز ولري. همدا علت دی چې موږ د لوړې وړتیا لرونکو بدیل سون توکړه ته اړتیا لرو.
اصلي مفکوره د مدګاسکر د ماسیلونو او اچ پیر د چاپیریال د ټولنې د غړو دوی چاپیریال دوسه نغری او د تخته شو و خوصه خدسون کولولی جوړی کړی دي. محصولونو بیا هغه د ازمویلو لپاره په مداګاسکر کې د سیمې خلکو ته وړاندې کړل. له آلمان څخه محصولونو دغه پروژه بیا مداګاسکر ته د سفر پر وخت کولیدل او هغه ته د لا ودی او انکشاف ورکولو پریکړه وکړه. مداګاسکر چیرې چې د ځنګلونو وهل ډیر منفي اغیزې کړي دي، بدیل شون توکو ته سخت اړتیا لري. خلک په دودیزه توګه ونې پرې کوي او د پخلی لپاره ترې سکاره جوړوي. اوس د دې هیواد یوازې 10% اصلي ځنګلونه پاتې دي، چې دا د دې هیواد د یو شمیر ژوو او مرغانو د ډولونو د ژوند د ساحې د ویجاړېدو په معنا ده. مسکان توس واخه د مداګاسکر په جنوب کې ډیر مندل کیږي چې چټکه او قوي وده کوي. د سیمې اوسیدونکو زیاتره وخت فرزوي سویتری کاروندې پاکی شي، چې دا خطرناک تخنیک ډیری وخت ځنګلي اور بایسم کوي. دا واخه د ارزښناکه وسیلې او د سیمې د اوسیدونکو لپاره د عاید د یوې خې سرچینې په توګه پیژندل کیږي.
موږ د وښو د کلولو په پراخه کچه د جوړولو پلان لرو او همدارز د دې ځانګړي نغری په ډیر شمیر کې د جوړولو پلان لرو. دا کلولیا او نغری سره یو ځای کار کوي او موږ به یې په ټول هیواد کې ترویج کړو.
په همدې منځ کې د آلمان د دوسلدورف د پوهنتون محصلین د مسلکي زده کړو د یو خونځي په مرسته په لمریز برېښنا چلیدونکي د کلولي جوړولو د یوې فابریکې په طرحۍ بوخت، چې په مرسته به یې په مداګاسکر هیواد کې د بدیل چون توکو پراخ تولید امکان ولري. د مېدا کولو یو ماشين او ټکولو یو میچن واخه په کولولو باندې بدلوي. دا ټول د اسګا په دوو کانټینرونو کې ځایږي او بیا یې چې کابو او یا زره ويرو ده د بیلابیلو بسپنه ورکونکو لخوا فری شوی ده.
موږ لا د ازمینې په پړاو کې یو بیا بخپل هغه ماسلین چې پر دې پروژې کار کوي هلته ولېګو څو خپل تیزیسته ادامه ورکړي.
نن موږ د شونځي له وسم سره ګډ کار وکړ څو تولید ته چمتواله ونیسو. دا مثال په توګه چت مو برما کړ څو بیا هلته په ساحه کې مونتاژ اسانه وي. دا سم چمتو کړ چې هلته بیا برما کولو ته اړتیا نه وي. هلته به یوازې په میخونو سره وصل شي.
دا فابریکه د مداګاسکر په جنوب کې د مسکان توس دوله وخو د زیاتوالي لقبل غوړه شوې ده.
په اپریل میاشت کې موږ په عمومي توګه بیرته د وښو پر ریبول او ټولولو لاس پوري کوو. په دې موسم کې دا وښه دلته هرې خواته وده کوي او کچيري په اپریل میاشت کې تر ریبول وروسته باران وشي نو موږ یې دویم فصل هم ترلاسه کوو.
زما په اند به کله لدې پروژې څخه ګټه پورته کړي او خلک به نور ځنګل ته زیان ونه رسوي. خو به په بیرته ډېرې سي او وضعیت به ښه سي.
د لرګو سکرو یو 15 کیلوي بوجي سلور او یورو بیا لري او همدومره اندازه د وقفو کلولي یوازې 3 یورو. دا سبب د نوي سون توکي سره مرسته وکړي.
کچيري موږ د مداګاسکر په جنوب کې په خپل دغه کار کې بریالي شو نو موږ به دا بوټي او تخنیک په ټوله نړۍ کې خپور کړو.
د دوسلدور فونتون د لید د کار د مرستې په مخه یو غیر انتفاعي ټولنه رامسته کړې ده. د ازمایښتي پړاو اتر بریالي تو ګروسته د فابریکه په کانټینرونو بار شوی او انتظار کیږي چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې په مداګاسکر هیواد کې نصب او خپل فعالیت پیل کړي.
او اوس به د خبرونی وروستي مطلب تراسو چې د سیاحت په اړه دی. آیسلند له طبیعت سره د مینه لرونکو د پاره له عجایباتو ډکې وادي. یو څو پزره پوری پدیدې او د سیل ځایونه یې پلازمینې ریکجاویک ته نږدې پرتی دي او هغه سیلانیان چې ډیر وخت نه لري کولی سي د ټول په یو ورځ کې هم وویني. راځي چې دغه پزره پوری هیوا ته یو ویډیوي سفر وکړو.
دا هغه څه دي چې تاسو باید د آیسلند پر مشهور لاره تلای دایره یا کړی ووینئ. هغه چې نش دوبو فواری تر 40 مترو ارتفاع پورې پورته کوي. پزله پورې آبشارونه هغه تر ټولو غوره ځای چې د زمکه د دوو تختو یو ځای کېدل په کې لیدلې شو. په دې دره کې د بلیو لاګون یا شنه تالاب څخه هم لیدنه کولای شي. د آیسلند هغه سیمه چې تر ټولو ډیر لیدونکو لري. سماده دا جوړ نه دی. پوزرونو خلک د تلای کړي د پزړپوري ځایونو څخه لید نه کوي. خدا ولې دمر مشهور دي. آیسلند د یخی او اور زمکه د طبیعت د مینوالو جنت د تلای کړي پوغدو کې پراته ځایونه د آیسلند د پلازمینه ریکیاویک څخه کابو 50 کیلومتر لري په جنوب کې پراته دي. همدا وجه ده چې ورته ورته آسان دي او دغه ځایونه مشهور دي. خانو مارکو، آیا چمتو یې؟ تاسو کولی شئ یو موټر کرایه کړئ او بیا یې پخپله وچلوئ او یا د یو تنظیم شوي ټور سره یو ځای شئ. موږ د سړک له لارې یو ورځنی دوره غوره کړه. زمنګ لومړی ځای ګولف فوس یا طلایی ابشار دی، هغه ځای چې طلایی کړی په نوم نومول شوی. زه له یوې آیسلنډۍ لارښودې کاترین فرودریک سره وینم او سیل مې له یوه لوډ ځی پیلوم. دا د آیسلند تر ټولو مشهور ابشار دی. ډیر اثرناک خو راته ووایاست چې ولې؟
په اصل کې دا ابشار له دوه برخو جوړ دی. لومړۍ برخه یې آرام ابشار جوړوي او 12 متره دی، او بیا اوبه لاندې لویږي چې دغه برخه 20 متره ده. دا ډول جوړښت او بیا په دره کې جریان ډیر زړه راښکونکی دی او هغه څه دي چې دا ډیر ښکلی کوي.
یو ریښتونی ښکلی منظره چې په ژمي کې په دراماتیک توګه د کنګل کېدو له کبله تغیر کوي. د حفاظتي دلایلو پر اساس دویم لاندنی پلیټ فارم ته لارا په ژمي کې تړل کیږي. زما لپاره هلته رسیدل 10 دقیقې وخت نیسي. دا د کته پرتی برخې څخه منظره ده. دا مې تر ټولو ډیره خوښه شوه. دلته داسې احساس کوم لکه د ابشار په منځ کې چیم. موږ د هاو کالادور درې پر لور حرکت کوو، چیرې چې د آیسلند مشهورې ګرمې چینې پرتې دي. واو، اوس خو پوه شوې مارکو. د ګرمو اوبو چینې یوه نادره پدیده ده او زموږ د سارې په یوازې یو څو برخو کې موندل کیږي. د دې رامنځته کېدو علت څه دی؟
موږ د دې په څیر جیوترمل یا د ځمکې د حرارتي انرژۍ سیمې ته اړتیا لرو. همداشان تر ځمکې لاندې د اوبو سرچینې او د اوبو یو ډول ذخیرې ته اړتیا لرو. دغه ذخیره باید له اوبو څخه بهر ساتي تا یو درز ولري.
ستروکور د آیسلند تر ټولو فعاله چینه ده. دا په هرو 15 تر 30 دقیقو کې ایشیدلې اوبو هوا ته خارجوي، کله آن د 100 مترو په ارتفاع. خرابو شوو هګیو ته ورته بوی لري. تر دې وروسته موږ د تینګویلیر ملي پارک پر لور حرکت کوو چې ډیر تاریخي اهمیت او ځانګړی تکتونیکي چاپیریال لري. دا د هاوکا د لور درې څخه په موټر کې د 45 دقیقو پر سفر پروت دی. دا لومړی ځل دی چې په رسمي توګه د ځمکې د دوو تختو ترمنځ قدم وهم. دا پارک د یونیسکو د نړیوال میراث په توګه نومول شوی سیمه کې پروت دی. موږ په تینګویلر پارک کې یو چې د آیسلند لومړی ملي پارک دی. راته وایي چې دا ولې دومره مهم دی؟
د جیولوژیکي پلوه دا ځای په رښتیا ډیر د پام وړ دی، ځکه چې آیسلند د ځمکې پر دوه تکتونیکي تختو پروت دی او دا ملي پارک له هغه ځایونو څخه یو دی چې په لیدو ارزي. همدا اوس چې موږ د ځمکې پر کومه تکتونیکي تخته ولاړ یو، شمالي امریکایي تکتونیکي تخته ده او له دې ځایه تقریبا 5 کیلومتره هاخوا موږ د اوریشیا یا اروپا او اسیا تکتونیکي تخته وینو.
زمونږ وروسته تمزه بلو لاګون یا شین تالاب دی چې خلک ترې اکثرا د طلایي کړۍ د دورې په ترڅ کې لیدنه کوي. نېشنل جیوګرافیک د ځمکې د حرارتي انرژۍ دا چینه د نړۍ د 25 عجایبو په نوم لړ کې شامله کړې ده. د پلازمینه ریکیاویک څخه د 1 ساعت لرې ده، نو له همدې کبله ترې لیدنه کوو.
If you come here, listen to this.
کله چې تل تراشه نو او بوته تر ټوپو هلو ته مخه باید لاسونه پریمینځي او کچېرې مو ویښتان وګدوي نو وې تړی. د جیل اوبه جیل ته ډیر ګټه لري خو ویښتانو ته بد دي. په دې کې د منرالونو لوړ غلظت لکه بلا ویښته وچیږي او خړیږي. د اوبو آبی رنگ په دې کې د موجوده سیلیکا یا بلوري ډبرې لکه بلا دی چې د لمر وړانګې منعکسوي. که څه هم چې دا جھیل د انسان په لاس جوړه یوه د ګرمو اوبو چینه ده، خو زه باید ووایم چې زه یې تر بشپړ تاثیر لاندې راغلی یم. تر ځمکې لاندې په ژورو کې د اوبو د تودوخې درجه 240 سانتي ګراد ده، خو جھیل ته په رسیدو 30 سانتي ګراد یخیږي. ما دلته د نورو ډیرو ملمنو په څیر د سیلیکا ماسک غوره کړ. زما توصیه دا ده کله چې تاسو دلته راځئ نو لږ تر لږه 2 ورځې وخت پاید ولرئ چې له ټولو ځایونو څخه خوند واخلئ.
دا درنولیدونکو د همدی ویډیو په خبرېدو سره زموږ د نن ورځې د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پر اجازه غواړم. الله مو مرس.
چگونه سمی بر یک مهاجری که به کشور کاملا متفاوت میه چطور متوجه شدین که باید درس بخونه؟ حالا بدون درس رای دیگه نداشتین؟
به نظر ما نخستین چیزی که همی دیدگاه آدم و زندگی یک انسان و بویش زندگی یک مهاجر میتونه که متحول بسازه از ذهنیتش است. غم همیشه می آید شهر شهر دنبالش، غم همیشه می آید شهر شهر دنبالش، هر کجا که آدم رفت بلد کونیه تبریز.
گفتگو با زبیر هجران، شاعر جوان در غربت.
های عزیز سلام، آرزو دارم صحت سلامت باشین. ما داود صدیقی هستم و شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنین. امروز با یک شاعر جوان و مهاجر گفتگو دارم، شاعری که در افغانستان به دنیای شعر و ادب فارسی پا نهاده و چند سال است که اینجا در امریکا زندگی میکنه. در این برنامه سعی میکنم درباره مشکلات و سهولت هایی که یک مهاجر در مسیر ایجاد زندگی در امریکا تجربه میکنه و همچنان ارتباط خود با فرهنگ و ادب کشوری که در آن زاده شده است نگه میدارد صحبت کنم. امید است تا آخری برنامه هم با ما همراه باشید.
ای ملال بی پایان، ای سکوت وهمنگیز، زندگی نمیدانی از خودم شدم لبریز. زندگی ماشینی، زندگی سردرگم، خواب میخورم هر دم روز و شب با پشت میز. عشق از همان آغاز پول بود و شهرت بود، کوه میکند فرهاد، عشق میکند پرویز. غم همیشه میآید شهر شهر دنبالش، غم همیشه میآید شهر شهر دنبالش، هر کجا که آدم رفت بلد کونیه تبریز. سطر سطر جان کندم، سطر سطر جان کندم، بای بای تا آخر، مثل این غزل تلخ است زندگی وهمنگیز، مثل این غزل تلخ است زندگی وهمنگیز.
گفتگو با زبیر هجران، شاعر جوان در غربت.
زبیر عزیز، جهان سپاس از اینکه فرصت دادی تا بیایم با خودت از نزدیک ببینیم و بیشتر با خودت و کارهای آشنا شویم.
خیلی خرسند هستم، سپاس از حضور شما در کلبه فقیران ما و خیلی خوشحال هستم امروز که پس از سالها یک دوست گم شده، یک دوست عزیز، یک انسان بسیار فرهیخته که واقعا به قول امریکایی هم مثل میکردم امروز دیدمش.
سپاسگزار هستم، شما لطف دارین، سلامت باشین، بخیر باشین. اگرچه در ابتدای برنامه یادآوری کردم که صحبت با یک شاعر جوان در غربت، همگی میدونن که با یک شاعر مخاطب است امروز در برنامه، اما میخوایم که کمی در ابتدا از غربت صحبت کنیم. چه وقت امریکا آمدین؟
صدیقی عزیز، من سال 2007 آمدم امریکا. به مجرد که داخل امریکا شدم خواستم که امریکا را یک مطالعه عمومی کنم که چه حرفا و چه گپ های در ماحول شهروندان امریکا اتفاق میفته، چگونه یک مسافر یا یک مهاجر که تازه به امریکا میآید چگونه میتونه که با زندگی و با روزگار در امریکا سرسازگاری پیدا کنه. روی همین منوال تصمیم گرفتم که من باید درس بخونم، چون درسایی را که در افغانستان خوانده بودم، من از دانشگاه ادبیات دانشگاه کابل ماستری دارم در ادبیات فارسی، اما در امریکا بازار چندان نداشت و تصمیم گرفتم که باید من یک سند دیگه از امریکا باید بگیرم. روی همین ملحوظ رفتم و در یکی از یونیورسیتی های امریکا به نام پاسیفیک یونیورسیتی، مک جوجو سکول آف لا، ماستری دوم آغاز کردم در بخش گورنمنت کانترکتینگ اند پروکیورمنت لا یا قانون تدارکات، و خوشبختانه پس از او بر من دروازه های موفقیت هرچی بیشتر و زندگی که ساده تر میشد روز تا روز بر ما دروازه هایش باز شد، و ایر ما فقط مدیون احساس دوستا و رفیقا و همنشین های خود میدانم که در ما حول ما بودن. یعنی ما میخوایم خدمت شما به عرض برسونم و به همه دوستا بگویم که میگن اگر میخوایی که آینده تا ما برایت به معرفی بگیریم، دوستایت به ما نشان بده. بنابراین بر ما تنها کسایی که واقعا تانستن که کمک کنن و ما بتانم درس بخونم و زندگی ما به صورت نسبی ساعتر بسازم دوستانم بودن.
بسیار خوب، یک نقطه بسیار خوب دمی اتدای برنامه خودتان گفتین، ایره همی تفاوتای فرهنگی و شغلی که در این کشورها وجود داره. وقتی ما در یک بخش در افغانستان تحصیل کردیم، تجربه کار داریم، اینجا میاییم بعضی اوقات از استفاده درست نمیتونیم بکنیم و باعث میشه که دوباره از سر آغاز کنیم. بسیاری ها میگن که ما زندگی را از سر آغاز میکنیم. بسیار خوب توضیح دادین نمیره. میخوایم کمی دیگه هم به جزئیاتش بریم. چگونه است همی برای یک مهاجری که به کشور کاملا متفاوت میه، کشوری که از لحاظ فرهنگی بسیار تفاوت داره با افغانستان، که رای خود پیدا میکنه، بر شما چگونه بوده می چطور تانستید؟ اگر چیات کردین که دوستایتان چطور متوجه شدین که باید درس بخونین؟ یا بدون درس رای دیگه نداشتین؟
بسیار یک پرسش بجا و پرسش خوب واقعا. به نظر ما نخستین چیزی که همی دیدگاه آدم و زندگی یک انسان و بویش زندگی یک مهاجر میتونه که متحول بسازه ذهنیتش است. ما اگر با ذهنیت باز و با ذهنیت مثبت به قضایا و به دور و به ماحول خود نگاه کنیم و دیدگاه مثبت نسبت به جامعه، نسبت به مردم، نسبت به روز روزگار، نسبت به زندگی داشته باشیم، خواهی نخواهی شما باور داشته باشین که دروازه های بسیار موفقیت برایتان باز میشه. یعنی به نظر ما نزدیکترین دوست آدم آینه است و نزدیکترین دشمن آدم آینه است. به این معنا وقتی که تو با آینه نگاه میکنی، اگر خودت دیدگاهت نسبت به ماحول و جهان و زندگی و مهاجرت، مسافرت و غربت منفی باشه، اثرات منفی برایت میگذاره، و اگر مثبت باشی، اثرات مثبت برایت میگذاره. به نظر من یگانه چیزی که میتونه که یک مهاجره از بلا تکلیفی، از رنج، از غربت و از ناتوانی نجات بده، دیدگاهش است که چه قسم دیدگاه خودم میتونه که نسبت به جهان مثبت بسازن.
چطور تونستین دیدگاه خودم مثبت بسازین؟ بیاین که از شما بشنویم.
دقیقاً ما دیدگاه ما وقتی که در امریکا آمدم، یکی از بیت‌های مولانا بسیار مرا کمک کرد. یعنی ما میتونیم که از بزرگا به عنوان مددگار و به عنوان یک کسی که ما راهنمایی میکنه استفاده کنیم، چون شاعر هستم بیشتر و عشقم با شعر و با مطالعه و با کتاب است. بیتی که مرا متحول ساختمی بود که هر نفس نو میشود دنیا و ما، فارغیم از نو شدن اندر بقا. مصطفی فرمود دنیا ساعتی است، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است. به نظر ما بیت نخستین را که ما پیش خود خواندم که هر نفس نو می شود دنیا و ما، فارغیم از نو شدن اندر بقا، امی بیت را که ما خواندم وقتی که امریکا آمدم، بر ما فهماند امی باید که بالاخره تو باید که لباس نو کنی، تو باید دیدگاه نو کنی، تو باید اندیشه نو شوی، تو باید یک انسان متحول باشی، یک انسان باشی که در گذشته ها زندگی نکنی، یک انسان باشی که تازه نو متولد شدی و هر چی در سر آغاز کنی مشکلات است، مصائب است، بدروزگاری است، اما باید که دیدگاه مثبت و دیدگاه خوب نسبت به جامعه، نسبت به جهان داشته باشیم.
تفاوت‌های فرهنگی که شما باش مواجه شدین و در اوایل تا حد برای شما جذابیت داشت یا بگویم یا جالب بود یا مورد توجهتان قرار گرفت چی بود؟
تفاوت‌های فرهنگی صدیقی عزیز در امریکا و بین فرهنگ‌های افغانستان و امریکا خیلی وجود داره، شما بیشتر از من می‌فهمین. از ادبیات گرفته تا زبان تا فرهنگ تا دین تا همه چیز تفاوت ها وجود داره. واقعا برای یک مهاجر در روزهای نخستین شوکه کننده است، یعنی واقعا آدم تکان میخوره که وقت همه چیز میره که متفاوت است. ما فکر میکنه که ما در افغانستان بسیار یک زندگی خوب داشتم، یک زندگی بسیار با عزت داشتم، با آبرو داشتم، آدم ها بر من احترام میگذاشتن، مرا همگی میشناختن. اینجا که میای تنهایی حس میکنی، آدم حتی در بعض موارد مجبور میشه خود بره گوگل کنه تا که خود پیدا کنه، یک مخاطب پیدا نمیشه که باش گپ بزنی، همراهش قصه کنی، همراهش حرف بزنی. این تفاوت های فرهنگی و زبانی وجود داره، اما آرام آرام این تفاوت ها کم شده میره، به خاطر خوشبختانه در جایی که ما شما زندگی میکنیم وطندارای ما زیاد است. نکته دومی است که ما هر قدر که روزگار بیشتر شده می زیادتر میگذره و هر قدر که زندگی میگذره و هر قدر برف زیادتر و برف بیشتر روی موهای ما میباره، ما به نظر ما قوی تر شده میریم نسبت به ای که جهان قبول کنیم، نسبت به ای که تفاوت های فرهنگی قبول کنیم، نسبت به ای که همه مثل ما نمی اندیشن. ما باید بپذیریم تفاوت های اندیشه، تفاوت های فکری، حتی تفاوت های ذهنی دیگران نسبت به خود و نسبت به جامعه ما محیطی که زندگی میکنیم باید بپذیریم. همی پذیرفتن و همی همدیگر پذیری آست آست آرام آرام زندگی را بر ما میتونه که ساده و سهل بسازه.
شما حتما در افغانستان تا مقطع ماستری درس خواندین، حتما کار داشتین، وقتی به امریکا آمدین همین موضوع را چطور تانستین که چطور به این نتیجه رسیدین که باید از این مسلک بگذارین و یک چیز دیگر را باید یاد بگیرین؟
بسیار یک سوال خوب. اصلا ادبیات عشق ما بود و ادبیات عشق ما هنوزم، یعنی ما با تمام وجود ادبیات دوست دارم، اما ادبیات نان نمیارد. همی مثلا مرا وادار ساخت که بالاخره وقتی که کار که در یک سرزمین دیگه وقت ما رفتیم بر با کمک نمیکنه که زندگی و روزگار خود بچلانیم یا پیش ببریم، بهتر است که ما مسلک عوض کنیم. و بر ما واقعا سخت بود، در روزای اول سخت بود. من چقدر درس خواندم، چقدر زحمت کشیدم، چقدر ریسرچ کردم، اما آنچه که مرا وادار ساخت تنها ذهنم بود که ما باید یک آدم دیگه تبدیل شوم، ما باید محول شوم و ما باید که یک مسلک و منسک دیگه انتخاب کنم به خاطر گذراندن روزگار.
حال روی موضوعی که شما گفتین بسیار علاقمند هستین و عشقتانه صحبت میکنیم، چگونه شعر و ادب وارد زندگی شما شد؟
اصلا من فکر میکنم که من وارد زندگی شعر و ادب شدم، شعر و ادب کمتر وارد زندگی من شد. در آغاز آدم حس میکنه که وقت با شعر زندگی میکنی و با شعر و با کلمه رفیق میشی ساده است، اما آرام آرام درک میکنی که به قول حافظ ندانستم که این دریا چه موجی بیکران دارن. آرام آرام آدم حس میکنه که واقعا کلمات بار گرانی هستن و مسئولیت بسیار 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 بزرگی هستن که روی شانه های آدمی گذاشته شده است. به همین خاطر ما بیشتر از این که شعر و ادبیات وارد دنیای ما شد، ما وارد دنیای شعر و ادبیات شدم. از آغاز کودکی در خانواده‌ای که زندگی میکردیم، امیدوار هستیم که بسیار کلیشه‌ای نشد، در یک خانواده‌ای که زندگی میکردیم کتاب میخواندن و ما در خانواده ما شاهنامه خوانی بود و شبهای زمستان یوسف زلیخا خوانی بود. در کنار از او پدر بزرگ ما مرد بسیار فرهیخته و برجوان بود و کتاب زیاد زیاد دوست داشت، حافظ میخواند با صدا با صوت. همی خوردر زحرف ها وادار ساختن مرکه ادبیات برم دنبال ادبیات و ادبیات بیاموزم و بخونم کتاب و دنیای وارد دنیای ادبیات شد.
بسیار خوب. اگرچه یاد کردین که تا مقطع ماستری در بخش ادبیات فارسی درس خواندین در افغانستان، چه آثاری خلق کردین تا به حال؟
4 مجموعه شعری از مچاپ رسیده فعلا، ترانه تر از باران، با جاده ها دنبال خود، وسای چراغ. 3 مجموعه چاپ شده تا هنوز مجموعه های شعری است و یکی 2 مجموعه دیگه روی دست دارم که بخیر میخوایم چاپ شون. در کنار از او برای مجلات و بر روزنامه ها در بعض مورد مقالات نوشته کردیم، نقد ها نوشته کردیم برای شاعرای جوانتر از خودم، حتی با شاعرای بزرگتر از خودم، مثلا چند تا شاعر عرب شعرهایشون ترجمه کردیم، حتی از انگلیسی هم ترجمه کردیم به زبان فارسی و در مجلات و روزنامه های وقت افغانستان چاپ شدن.
بسیار خوب. به عنوان یک شاعر یا نویسنده به چی دیدگاه میبینین به طرف جهان و اشعار شما چی پیامی را با خود حمل میکنه؟ عموما اگر بگویم، بدون شک حالات مختلف چیزهای روی اتمن روی موضوعات مختلف صحبت کردین و شعر نوشتین، اما در کل اگر میبینیم،
من نسبت به هستی و جهان یک دیدگاه عارفانه دارم، یعنی دیدگاهی که هم از اوست و هم اوست. بنابراین اندیشه ما و تفکر ما در ادبیات یک تفکر انسان دوستی است، تفکر حرمت گذاری است و تفکر آزادی خواهی است. 3 عنصر اساسی اندیشه های مرا و اندیشه مرا در شعر در کنار عشق، این 3 عنصر اساسی میتونه که تشکیل بده که عشق، انسان دوستی، آزادی است. و ما شعرهای مرا روی میسه موضوع، اصلا اگرچه یک کم مسلکی تر بریم، موقع سرایش آدم به اندیشه فکر نمیکنه، چون شعر خودش میباره، شعر خودش دروازه دل آدمی را تک تک میکنه و وقتی که میبینی که یک مهمان آمده نمیفهمی که مهمان چه وقت آمد، چون آمد. شعر هم یک چنین چیز است، یعنی من فکر نمیکنم که من روی کدام اندیشه ها شعر بشینم بنویسم، اما اساسی ترین چیزهایی که شعر های من تشکیل داده عشق، آزادی و عرفان است و انسان دوستی.
بین اتمن بینیم دایما میگن که از ابتدای برنامه تا حال که صحبت کردین باید یک نمونه شعر شما بر ما دکلمه کنین، بین اگر یک از جمع اشعار که سرودین یک شعر انتخاب بکنین که تا حد امی حرف دلتانه حداقل امروز بیان میکنه.
یکی از غزلهای من خدمت شما میخوانم که زندگی به غربت و غم نیست، حالا هرچه هست. زندگی به غربت و غم نیست، حالا هرچه هست. آن که به غم هست آدم نیست، حالا هرچه هست. نه جنون عاشقی مانده است، نه غمهای یار. نه جنون عاشقی مانده است، نه غمهای یار. عشق را امروز پرچم نیست، حالا هرچه هست. سردتر از نان ما کس لقمه ای را بر نداشت، سردتر از نان ما کس لخمه ای را بر نداشت. چای ما به درد و غم دم نیست، حالا هرچه هست. او که پیش پای تو سر مونده دست کم مگیر، او که پیش پای تو سر مونده دست کم مگیر. عاشقت از هیچ کس کم نیست، حالا هرچه هست. تا گلو غرق تو گشتم تازه فهمیدم که نه، تا گلو غرق تو گشتم تازه فهمیدم که نه. عشق دریا بوده شبنم نیست، حالا هرچه هست. نوبت شیرینی ما نیز روز میرسد، نوبت شیرینی ما نیز روز میرسد.
زندگانی تلخ پیهم نیست، حالا هرچه هست. زندگانی تلخ پیهم نیست، حالا هرچه هست.
بسیار زیبا، بسیار مقبول. یک نکته بسیار جالب است، شاید کسایی که شعر می سراین اونا درک کنن، همی که میگن شعر میایه یا الهام میشه، کم میتونی نمیره توضیح بتین بر کسایی که شاعر نیستن و همی تجربه را در نداشتن، همی احساس شعر چگونه پیدا میشه و آیا حال که خود شما دارین و هم روش تأثیر داره، یعنی کاملا یک موضوع متفاوت را شما باش رو برو میشین، چگونه است همی احسی که یک بار شعر برتون میایه؟
الهام در شعر یک جرقه است و یک تکانه است و یک احساس است که در بعض موارد به قول قدما از عالم بالا بالای روح روان آدمی میباره. اما الهام باید که به نظر من مثل یک کودک نوپاست و شاعر یا نویسنده باید آرام آرام دستی کودک نوپا را بگیره و ایره بزرگ بسازه، یعنی به این معنا که وقت جوشش اتفاق میفته باید کوششی در کنارش باشه، یعنی مثل دوتا بال کبوتر، اندیشه و تصویر، هر دوش یک جا باید با هم حرکت کنن. یعنی وقت اگر برای یک شاعر اندیشمند الهام در واقع نازل میشه یا میباره، اگر اندیشمند باشه از کوچکترین الهام بزرگترین حرف بیان میکنه، اما اگر اندیشه پایش بلنگه و اندیشه بسیار فراخ و بسیار بزرگ نباشه، نمیتونه که یک حرف بزرگ را با کوچکترین الهام که برش میایه او را بیان کنه. بنابراین ضرورت است که در پاروی الهام یا جوشش کوشش باشه.
یک پرسش دیگه در می رابطه کن با تفاوت، آیا وقتی بوده که شما به دلیل یک مسئله غمگین بودین، خوشحال بودین، احساساتی بودین، هیجانی بودین و همی باعث شده که همی الهام شعر برتان آمده باشه و شعر سروده باشه؟
دقیقا بارها اتفاق افتاده. یک روز امرای پدر جانم، خداوند سبز داشته باشش، بر ما گفت من یک نصیحت دارم. در پای نصیحت های دیگه که پدرم داره، یک نصیحت بسیار جانانه آویزه گوشم است که رو بر ما گفته بود که از پل که گذشتی پل خراب نکنی. ما گفتم چی گفتی پدر جان؟ گفت بچه ما از پل که گذشتی پل خراب نکنی، یعنی وقتی که از یک کشور را شما ترک میکن، یک جای را شما ترک میکن، کوشش کنین که براتون یک راهی داشته باشین که پس دوباره به اونجا برین. هدفش یه چیزی بود. گفتم آه خیلی خوب. گفتم اجازه است من میرم چیز جور کنم. گفت بفرمایید. باز من یک ربایی جور کردم، میرم میخوام برش ما بخونم.
چقدر خوب است.
چون دوست بگفتی نزنی در جانش، چون دوست بگفتی نزنی در جانش، نی در قدم نخواست نی پایانش. همواره پدر برای من میگوید، همواره پدر برای من میگوید، از پل که گذشتی نکنی ویرانش، از پل که گذشتی نکنی ویرانش. اینم یکی از الهام های، در واقع یکی از ربایی ها فل بدا هست که مادم بر محضرشان همی ربایی رو برشان گفتم و بسیار خوششان آمد. یکی از خاطرات ما که گفتیم همی است و یکی از خاطرات دیگه همی است که یکی از روزها یک برادرزاده ما فوت کرد. بسیار دوست داشتم، خدا بیاوردش. طفلک بود، بسیار یک شیرین زبان کودک بود. باز ما برای یک غزل گفته بودم که تا رسیدم کوچه دیدم کوچه در جایش نبود، خانه را پالیدم اما هیچ پیدایش نبود، برف بود و اما تا آخر این غزل را متصل بعد سروده بودم که من هر قدر پالیدمش نتونستم پیدایش کنم و بسیار یکی از غزل های اندوهگینم است.
میشه که یک چیزی بر ما بخونین بازم به خاطر که میخوام در جلال بلای برنامه یکان اشعار خوب شما باشه؟
بچش
اگر لطف میکنین یک چیزی بر ما بخونین.
آینه های همدگر هستیم و شک داریم، آینه های همدگر هستیم و شک داریم، ما تن به تن نفرت نبرد یک به یک داریم. بی جا به جان همدگر افتاده ایم ای خلق، بی جا به جان همدگر افتاده ایم ای خلق، فرزند انسانیم و درد مشترک داریم. سر تا به پا در غم فرو رفتیم و فرسودیم، سر تا به پا در غم فرو رفتیم و فرسودیم، آنسان که صدها زخم روی سینه حق داریم. نفرت درو کردیم اگرچه عشق کاریدیم، نفرت درو کردیم اگرچه عشق کاریدیم، هی شور بختانه که دست بی نمک داریم. بی جا به مکه می رویم آنجا خدایی نیست، بی جا به مکه می رویم آنجا خدایی نیست، وقتی هزاران گشنه در روی سرک داریم، جز سوختن شغل دیگر ما را نمی زیبد، جز سوختن شغل دیگر ما را نمی زیبد. پروانگی درسی است که از شاپرک داریم، ما شیشه های توته توته صاحب دردیم، ما شیشه های توته توته صاحب دردیم، با سنگ سر خوردیم و در دلها ترک داریم، با سنگ سر خوردیم و در دلها ترک داریم.
بسیار زیبا. آیا مهاجرت و زندگی در امریکا روی اندیشه ها و کارتان و سرودن شعرتان تاثیر گذاشته؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. یک تاثیر منفی گذاشته و یک تاثیر مثبت. تاثیر منفیشی که وقتی شما در یک اجتماعی زندگی میکنید که کارش با موزبان حرف نمیزنن، خواهی نخواهی بالای سرای شما، بالای خلاقیت های شما تاثیرات فوق العاده داره. یعنی یک شاعری که در اجتماع همزبانهای خود شعر می نویسه با یک شاعری که در غربت می نویسه بسیار متفاوت است. این تاثیر منفیش، چون ما دیگه به ویژه خودم امو جوشش و امو بال و پره که در کابل و در کابل عزیز و در پس کوچه های نازنین کابل داشتم، اونو دیگه ندارم متاسفانه. و عشق های فراوانه که عشق های کودکی بود و جنون به پایان کودکانه بود، او را سوگمندانه اگرچه در امریکا ندارم و غربت او حرفا را از ما گرفته. اما تأثیر مثبت که بالای اندیشه های ما داره غربت و مهاجرتی است که بالاخره ما یک انسان جهانی شدیم، یک انسان که خدا حس میکنم که توته های ما در هر سرزمین و در هر گوشه دنیا وجود داره. یک توتیم در پاکستان است، یک نیم دل در افغانستان است، نیم دل در اروپا است، نیمش در امریکا است. یعنی تکه های از وجود خود در هر جای دنیا میبینم و هر انسانی که برای انسانیت میاندیشه ما با او شهروند هستم. و درس دیگه که یا اندیشه دیگه که ما و حرف دیگه را که ما از غربت یاد گرفتمی است که ما باید که مرزهای ذهن خود به خاطر ورود اندیشه های متفاوت، شخصیت های متفاوت، آدم های متفاوت و دیدگاه های متفاوت باید باز داشته باشیم. یعنی ما باید دوگم نیندیشیم و ما باید که جهان کوچک نبینیم و جهان فقط فکر نکنیم که ما بالاخره در یک جهان بسیار کوچک زندگی میکنیم، در یک جهان وسیع زندگی میکنیم که آدم های متفاوت، فرهنگ های متفاوت، زبان های متفاوت، اندیشه های متفاوت وجود داره که ما باید بیاموزیم که همدیگر پذیری یعنی چی، انسان دوستی یعنی چی و تفاوت اندیشه ها یعنی چی. این همی حرف هایی است که مرا غربت فهمانده تا هنوز.
به نهایت سپاسگزارم از اینکه به ما فرصت دادین بیایم با شما چند صحبت کنیم.
قربان شما، بسیار دت خوش آمدین و بسیار دت خوش گذشت. از طریق شما بر تمام بینندگانتان هم حرمت و ارادت خود تقدیم میکنم.
سپاس گذارستم آدم. بیندو عزیز، این بود برنامه این هفته زندگی در امریکا. آرزو دارم موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا یکی باز هم هفته آینده با یک موضوع تازه در خدمت قرار میگیرم. همگی شما را به خداوند یکتا می سپارم.